السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان بریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار هم د ما سره وی په دې غړې کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د غسی د پاکستان د نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه وره تبصره او شننې هم لرو 19 پروګرامونه مدرسې په اوسنی اثر او د رنگونو نړۍ هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د بریوال کاکړ ناوړه
د مهمه خبرونو سره ټکي افغان چارواکي وايي په کندوز کې پرمختګ کړي او د مهمو کمانډانانو په ګډون یې 3 اتیا طالبان وچلې دي د پاکستانی پوز مشر په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره له طالبانو سره پر سیاسي روغ جوړه ټینګار کړي د ترکی پوز او کوردی جنگیالیو ترمنځ په تازه نشتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان د استخباراتو اداره یا ملي امنیت بیګا په یو خبر پانه کې ویلي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکری طیبه یو مهم قمندان وژل شوی طالبان دا نه مني بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختي جګړې راپورونه ورکړل سو چې طالب او وسلوالو د کندوز د هوایی میدان د نیولو هڅه وکړه د کندوز امنیا کمانډان قاسم جنگلباغ وای
پر هغوی هوایی بمبار شوی دی درې اتیا تنه یې وژل شوي چې لږ تر لږه درې یاره باندې په چاردره کې د هغوی 14 رینجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولی وو وسوځول شول یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پر دواړو غاړو ژغ کړی چې د ولسی وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور اچولی چې د سولې خبرې اترې دی بیا پیل کړي د پاکستاني پوز د عامه اړیکو څنګه ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې پرشته خندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی دی خو اسلام آباد وایي چې د سیمې د ثبات لپاره ژمن دی د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي دا سرګندونې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څنګه چېډونکې سلطانه نور نن د سه شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وکړي سلطانانون د پنجاب په سرګوده کې د یو کس په دار ځړول ته په اشاره ویل پاکستان باید دا سزا ختم کړي
انصار اقبال's execution at Sargodha jail
دا سرګوده په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خپګون کې کار دی امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ته لدې کته نظر چې د جرم نویت سده او پرچا الزام یا تور پوري شوی مونږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي
یاد دی وی چې دا کال په پاکستان کې په بیلابیلو جرمونو تورن 201 کم 40 کسان په دار ځړول شوی دی په پاکستان کې د روان کال په اردو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 14 تر رسیدلې ده د خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د اداري او چارواکي مزر نثار نن مشال رادیو ته وکړه مزر نثار وویل
دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او د ماشومانو د پولیو ساس کې سو وارس کلی وو په دې حق لا د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او په لټنې شروع کړې دي خو زه هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعیت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی نو دا هم وجوي چې د ساس کې سکلو باوجود ورته مرض ولګي
په پاکستان کې چې په تیر څو کلونو کې د پولیو څومره ناروغان مخ ته راغلي دي په هغوی کې زیاتره برخه د قبایلی سیمو او یا خیبر پښتونخوا دي د ترکی د امنیتی ځواکونو او کوردی جنگیالیو ترمنز په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د نښتې له عراق سره د ترکی په سرحدي سیمو کې شوي دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردی ملیشیا لږ تر لږه 30 غړي وژل شوي دي. د کوردانو پی کی کی ډله وسلوال د دوشنبه په ورځ د ترکی په جنوبي ښار ادانا کې د دوه پولیس ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو ژغ کړی چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش په حتمی شکست وخوري خو دا کار د په وینا وخت اړتیا لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د یو شمیر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو ګډون درلود، خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد پر روانه مبارزه نیوکه وکړه او وی ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي یاغیان له حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي، د یمن ولسمشر وای ایران غواړي د ده هیواد له منځه یوسي. عبد رب منصور هادی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاسته ورنسي. ایران په یمن کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپی 35 پیسې اخستل کیږي او 104 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپی 40 پیسې او 114 روپی 90 پیسې. یو پاوند 158 روپی 10 پیسې او 158 روپی 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 30 پیسې او 28 روپی 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 40 پیسې او 20 روپی 60 پیسې. یو افغاني 1 روپی 60 پیسې او 1 روپی 40 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورز په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نزيات 34 شو کم نکم 19، په بنو کې وضعیت نزيات 15 شو کم نکم 13 او په کوټه کې وضعیت نزيات 28 او کم نکم 10 ډیګري سنتي گریډ وي.
خبرینم د بوریوال کاکړنا د کرن صوبې او د موسم حال مو د احمد الله نووري ده. د مشال ریډیو خبرونه تاسو زمونږه په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باورې د پاکستانی چارواکو په وینا د مینا په پیخه کې د مړو شوو پاکستانی حجیانو شمیر 55 ته رسیدلی دی. د بردیری او سیدونکو چې مور یې د دې پیخې وروسته لا درکه ده وایي
حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته. دلته امبیسي والا رالی، د هغې نه بعد هغه زموږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی، ستاسو قسموندی شو قسموندی نه شو.
په پیښور او کوټه کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې په پاکستان کې دا ناروغي ولې نه ختمیږي یو تن یې پاړه وای:
پروفیسر پوری حکومت چې د پولیو د مهم د پاره کم ګامونه پورته کړی دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخستی وي او دوی په دغه ویکسین کې ټمپریچر خیال هم نه وي ساتلی.
او 19 پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې بعد مصر د الاثر یونیورسيټي او د پاکستان د دینی تعلیمي ادارو پاړه وره
دا ظهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی.
او دا نور ریپورټونه تر سنگونیس پروګرام د رنگون نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سورتو د خبرونه لمړي ريپورت طرف ته: افغان چارواکي وای د کندوز خار یو شمیر برخي له وسلوالو بیرتانی ولی او د پاتې برخو د نیول لپاره پاسي عملیات روان دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وای چې په هوائي بمباریو کې د طالبانو لخوا د کندوز لپاره نمول شوی والی ملا عبد السلام او د غمرستيال او پنځلس نور وسلوال وجل شوی، خو وسلوالو طالبانو بیا د دې خبرو تردید کړی دی. د کندوز د خلکو څه حال دی او دغلته څه امنیتي صورتحال دی، په دې اړه اجمل آریان لږه شیبه وړاندې زموږ همکار سره تفصیل شریک کړی دی.
تیره شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې برید وکړ چې د دوی د کندوز سره دورې سمې دغه ونیول، خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانې ویان سرور حسیني ازادۍ راټیټ وویل چې تیره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والي په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکرې طیبه مشر ملا حارس او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلاصې اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي، هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې خاص پوز تړلی ده. همدارنګه یوه ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د معاصري په حالت کې دي. دوی وایي چې د موږ مهماتو د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه مې راورسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان دی وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري چې له دې سیمه نه دوی عملیات پیل کړی ده، اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو زموږ د همکار اجمل آریان نه اوریدل چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملې وروسته او هلته بیا د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ د نښتې وروسته خلک هم له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغېز اچولی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله ثبات او د سولې پروسه مهمه بللی او په افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعال کړي. جنرال راحیل شریف د سرګندونې تیر ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي چې تفصیل درته زبی الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څنګه د خبر پاڼې لمخې جنرال راحیل شریف دا سرګندونه د سیشمې پر د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورن کرښې ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللی او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشې ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وایي.
زباني الفاظ کغه د پاکستان فوج له لوري راځي، پاکستان د حکومت له لوري راځي، همیشه ډیر خواږه وي، ډیر مثبت وي، په خصوص په نړیواله ټولنه کې د پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړ دي. له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي، دوی په بین المللي فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. ملن علاکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاورې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلکه ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د خو بدلو توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي، او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
د زبی الله شفق رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د پاکستان پوز مشر وای په افغانستان کې پر لپسې بے ثباتۍ د سیمې په هوادونو بد اثر اچولې ده. د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا په پاکستان نیوکې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هوادونو خپل منځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ بریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو لپاره لپسې بریدونو وروسته کړی و. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې ویل، پاکستان د افغانستان پر ضد له تیری شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل، پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي، د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار ده چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل،
افغانستان پاکستان خراب ادا بے وقت.
ډاکټر اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي، نو په کار ده چې ولسته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو حکمت الله اعظمي وای، ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه وو، خو اوس مایوسه شوی دی. حکمت الله اعظمي وویل، د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور پکار نه دی، او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل، نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونی همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی، او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نه شي ټینګ کولی، چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي، او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي، چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تللی شي. او بل دا دی چې اقتصادي د چین د پاره په افغانستان کې ډیر زیات امکانات شته چې د انویسټمنت وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار لمخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیر میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې د مینا په پیخه کې د مړو شوو پاکستانی حجیانو شمیر شپږ پنځوس ته رسیدلی دی او د لادرک حجیانو شمیر درې پنځوس دی. د مذهبي چارو وزارت په وینا چې د لادرک کسانو لپاره لټون روان دي، خو بلخوا د مړو شوو لادرک شوو حجیانو خپل خپلوان وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د نهې پاورس د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف ویلي دي چې د لادرک حاجیانو لټون روان دي او د دې لپاره د پاکستان چارواکو سره د پاکستان ډاکټران هسپتالونو ته ځي او هلته د موجوده حاجیانو شناخت کوي. د پوینا چې یو کم څلوېښت چوبل شوو حاجیانو کې د یو کم دېرش حاجیانو علاج شوی دی او د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي او د نورو لسو حاجیانو په مکه او جده په مختلفو هسپتالونو کې علاج روان دي. د پاکستان د مذهبي امور وزیر زیاتوي چې د پاکستان حکومت یو خصوصي ټلیفوني مکیا هیلپ لائن هم د حاجیانو خپل خپلوانو له جوړ کړی دی. د څه مقصد چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکول دي. خو د لا درک شوو او مړه شوو حاجیانو کورنۍ وایي چې پاکستان حکومت لخوا دوی سره په سمه توګه کومک نه کیږي او دوی خپله هڅې کوي. د بردیر اوسیدونکي سلیم خان وایي چې مور یې سره د ورور او ترونو حج لپاره تللې وه خو د مینا د سانحې نه پسې د مور څه درک نه معلومیږي. دی وایي
زما ورور دی اوس مشر ترونه مې دي ورسره هغوی مې لاو شو دي هغوی خو څه لږ ډېر زخمیان وو خو الحمدلله نور ښه دي. اوس هغوی ته په تین تاریخ هغوی پسیده د حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته هلته تر اوسه پورې ایم بی سی کول څوک نه و. ایم بی سی والا راغله د هغې نه بعد هغه زمونږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی ستاسو قسمون دی شو قسمون دی نه شو هغوی خپله هېڅ څه کار نشته هلته.
د پېښور اوسیدونکي اماد په وینا چې ماما یې د مینا په سانحه کې مړ شوی دی خو په لټون کې ورسره حکومت سمرسته نه ده کړې.
چې کله دا بګ دور شو کنه نو آی دوران کې دا وای په زه شو مطلب هغه د خپل وای په چکو چې وای چې بچ کنه وای په تنسی دا لاړ او هتا او دا غوښتي چې روغ ورځي چې هغه روغ ورځي نو وای نه پد وای څه شي معنی کتل چې څه شو ته نشو حکومت چې کنه او اپتا کړي نه چې زمين زدا شي ته حق کړي کنه چې مطلب تم دوه سو الډي موږ دا شي موږ خصت نه ډېر خلک بچی کا پریشان ہے صحیح غریب عام شي کیس دها بنشت مطلب دا اچھا بس وسنا لسی اچھا سو وسل لسی شو پر مو کوم کوم جام صدن اخوا دا کیو اگے چې کا جام ډېر منډو وا
یا دی وی چې د مینا په سنه کې مړ شو لپاره د پاکستان حکومت د یو تن پسر 55 لک او د جوبل شو لپاره د یو تن پسر د 22 لک روپو اعلان کړی دی. پاکستان حکومت دا هم وایي چې حج مشن سر ته رسیدونه پس په د متاثر کورونو دوه یا درې کسان هم عمره لپاره د حکومت په خرج لګل کیږي. د ذکر ده د سعودي عرب د چارواکو په وینا چې په هسپتالونو کې اوس هم د زرو نه زیات جوبل شوي حاجیان موجود دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لیډیو تاسو سره په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند په بلنه قومي وطن پارټي په باقاعده توګه صوبایي حکومت کې د شاملېدو پریکړه وکړه او د لړکی پروند د دواړو ګوندونو ترمنځ یو لوسنامه هم لاسلیک شو چې تر مخه به قومي وطن پارټي ته دوه وزارتونه سلور محکمې ورکړل شي. نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې د صوبې د مفادات او د خیګړې او پرمختګ لپاره دوه غوندونه په ګډه د خیبر پختونخوا حکومت چلول باندې سلا شوي دي او د لړکی پرون اسلام آباد کې لوزنامه هم شوي ده. ګوره دا خو د دوه غوندونو ترمنځ یو لوزنامه شوي ده او راتلونکي دوه درې ورځې کې به دوی د حکومت برخه جوړ شي او قومي وطن پارټۍ ته به اوس دوه وزیران دوه خصوصي مشیران او څلور محکمې ورکول شي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی صوبایي وزیر بخبیدار خان چې د بډو رشوتونو په تور کې د وزارت ته څوکۍ نه لیر کړی شو او وروسته د هغې د وجې د حکومت نه هم دوی بیل کړی شو. وایي چې حکومت وړاندې بغیر د ثبوته دوی د حکومت نه بیل کړل په دوی تورو لګو او اوس حکومت خپله غلطي ومنله نو ځکه دوی ته په حکومت کې واپس ته شاملېدو بلنه ورکړې ده او په دې لوزنامه کې دا پریکړه شوې ده چې اوس په دوی بغیر د ثبوته داسې هیڅ ګام نه پورته کوي. ولی هم پدی لړکم چې کله په پیښور کې خبریال شهیم شاهد نو پختل د هغوی وینا وه چې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته په صوبایي حکومت چلولو کې ډېر ستونزې دي او دوی سره په صوبایي اسمبلی کې د ښه حکومت چلولو لپاره هغه شان کسان او شمېره هم نشته دي نو دوی مجبور دي چې ځان سره قومي وطن پارټي واپس په حکومت کې شامل کړه.
پاکستان تحریک انصاف سپاہی کی سیوا دا پروس خطک میں مر دس تجربے خلق نو داغی حالات دیر خراب ہوئی صوبی نظام نشو چلے لے تو پدی ہو جا غی یوزل بیا اب تک شرکو تا غب ہو گو جاغی پر حکومت کی شامل شی و داغی کمو کو کدا یو طرف تا دو ما بدی غط وجہ دادا چی دا اوس و سکم بلیاتی باکر تاکنی شی پاکستان تحریک انصاف تم در سخت نقصان شی دی او کمی وطا تر پارٹی هغه کوم ډېر زیات نقصان شوی دی. په دې وجه باندې د دواړو پارټو مجبوري او چاغې یو بل سره کومکو کې یو بل سره ناس یو ځای کې.
د پامول دا چې دا وخت د خیبر پښتونخوا کابینه کې 13 وزیران دي، ولې د 13 آئینی بدلون وروسته یو صوبایي کابینه هم د 16 نه زیاته نشي کېدی. نو د خیبر پښتونخوا د حکومت بیان مشتاق غنی مشال لیډو ته وویل چې رقمي وطن پارټي دوه وزیران لپاره به موجوده کابینې نه یو وزیر فارغول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسوره په پاکستان کې د ګزرن یا د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې کیسونو د راتلو وروسته سخت کال د پولیو نه د متاثر شو ماشومانو شمیره 34 ته ورسېده چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې 14 او په قبایلي سیمو کې 10 کیسونه مخې ته راغلي دي. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سل یو چارواکي مزر نثار مشال ریډیو ته وویل چې په دوه نوي کیسونو کې یو په پېښور او یو په کوټه کې مخې ته راغلی دی. د نوموړي په وینا چې په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې 14، په قبایلي سیمو کې 10، په بلوچستان صوبه کې 6 او په سند صوبه کې 4 کیسونه مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه
دا کیسونه
خو مخې ته راغلي دي او د ماشومانو د پولیو ساس کې 100 وارس کلي وو. په دې حق لا زیات نړیوالې ادارې یا ڈبلیو ایچ او پلټنې شروع کړې دي. خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی. نو دا هم وجوي چې د ساس کې سکلو باوجود ورته مرض ولګي. خو په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وایي چې امکان شته چې د ساس کو سکلو باوجود یو ماشوم ته دا مرض ولګي، خو په پاکستان کې د پولیو کمپاین په صحیح توګه نه چلیږي چې له وجې په دې مرض په مکمله توګه قابو نه موندل کېږي.
ترکمه پوری چې په پاکستان کې د پولیو د کیسز تعلق ته پائے کی د ماشومان او د قوت مدافعت په وجه خدا کې ډیر کم چانسز کې دي چې په درغه سره پوری حکومت چې د پولیو د مهم د پاره کم ګامونه پورته کړی دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخستی وی او دوی په دغه ویکسین کې د دوی د پراپر د ټمپریچر خیال هم نه ساتلې. نو دا وایي هغه کیسي کمزوري شي د دې طریقې کاردارې چې تا ویکسین ماشوم ته وکړو د بیا واپس آئس بیک کې څه جمع کوي. خو سم ټایمز موږ په خپل دا چوکتل چې هغه یو ویکسین پروسس دی او بلاس کې نیولې وي او په پورا کلی کې ګرځيږي. نو زما په خیال چې پای کې دغه دیم فیکٹر دومره انوال نه دی.
د یادونه دا چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 93 کیسونه او په کال 2014 کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د خبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ویلی دی چې افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمي کړې دي چې له کبله به په سیمه کې د خبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه‌کاري وده عمومي. زموږ همکار غلام غوس له دغه سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر په وادي ساق د نهي پورس د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توخو لیګلو باندې د افغانستان دولت ځنی پالیسیانی نرمی کړی دي او د سره به د پختونخوا ځایی تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس و آخش تو وہ 110% و کیش گارنٹی آخش تو وہ کلا چاہ مال بہ رہے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نمبر اعتراض تصدیق کرا لو جدہ مال رہو تو آگا نہ تقریباً تھوڑے سلور میں آستے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دو دیر زیاد ورکنگ کیپٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تماؤں کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگ افغانستان دورے تتریو دا چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیر گھٹا مہربانی ہو کہ جدہ دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ زیادتی ہے انشاءاللہ.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکې تجارتي توکو هم خبرې اترې وشوې او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادي ساق وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی اسیا منډایانو ته د رسایي لپاره لویه سرمایه کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادي ساک مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی اسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منیسټر ویژن دی دا ڈیولپ سی سینٹرل ایشیا پورے ان شاء اللہ پاکستان میں ان شاء اللہ تجارت کے ببر ان شاء اللہ زمونگ ویژن دو سٹک دے زمونگ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی اور زمونگ پرائم منسٹر پخولا بزنس مین دے
او دا خیبر پختونخوا دا تاجرانو دا خونی دا مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمیچی پختن وکړه چې دا پاکستان او افغانستان ترمنز د خرابو اړیکو لوجی د دې سیمې د خلکو تجارتی هلی زلی ډیری متاثره شوې دي نو په جواب کې نوموړي وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک غواړي چې تجارتی اړیکې پرمختګ ومومي
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو باغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو دا هغه اثر پرېوځي خو زمونږ چونکې کم د بزنس کمیونټي واره دي کاغه طرف ته دي وګدي خو ټول
خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادي ساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې اویا فیصده خواله راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پختونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توندې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان د استخباراتو اداره ملي امنیت په ګاپا یو خبر پاڼه کې ویلي چې ویګا په بمباره کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم کمانډان وژل شوی دی. طالبان دا نه مني. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور اچولی چې د سولې خبرې دي اترې دي بیا پیل کړي. د پاکستاني پوځ د اما اړیکو څانګې آی ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې وویل چې پر سته خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د بشر نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. دا څرګندونې د امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون د سې شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړې. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی دی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پروند ویل چې داعش به حتمی شکست خوري خو دا به د په وینا وخت واخلي.
لند خبرینه مو د بریوال کاکړ نه واریدل او سوریدونکو وخت شوه دی د اونیس خبرونه د نړۍ رنگونو په دې خبرونه کې به د ساينس ټیکنالوژي د فلمي نړۍ او د غسی نور معلومات وره د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی ده.
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیاز سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو خبرونو په شان په نننۍ پروګرام کې مودرتا د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغول کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی ادارې ناسا نیو هورایزن خلائی جهاز د پلوټو سیاري نوې تصویران ځمکې ته لیږلې دي. دغه خلای جهاز له تیر یوې اونۍ راهیسې ځمکې ته د تصویرانو د لګولو عمل شروع کړی وو. ساینسدانان به دغه عکسونو په مرسته د لرې پرتې پلوټو سیارې جاج اخلي. په نو تصویرانو کې په دغه سیاره غونډې همواره ودانۍ او د واورې ډک غرونه کتل کېدی شي. د جولای له 14 منټي رایسي ساينسدانانو کوم معلومات راغون کړي ول د هغې په اړه یې کومه تجزیه کړې ده خو اوس نیو هورایزن خلایي جاز په دوامداره توګه د تصویرانو لیږلو عمل شروع کړی دی یو ساینسدان ایلن سترن وایي چې له تصویرانو نه ښکاري چې دا یو پیچلې سیاره ده او په نظام شمسي کې د دې ثانی نشته په پلوټو سیارې جوړ شوي د واوري غرونو چتوالي تر یو نیم کیلومتره پورې دي دغه غرونو ته سپټنیک پلینم نوم ورکړل شوی دی د ساینسدانانو په اند د عمر یو کروڑ کال نه کم کیدی شي خو په تصویرانو کې د توري برخې تر عربونو کاله زاړه کیدی شي دوه میاشتې وړاندې نیو هورایزن خلایي جاز پلوټو سیارې له ساتنه ډېره زیاته نږدې تیره شوې وه او په هغه وخت کې د خپلو مشاهداتو یوه ذخیره ځمکې ته لیږلې وه خو اوس هم په دغه جاز کې ډېر زیات معلومات جمع دي د روسي یو ستور مزل په خلا کې تر ټولو زیات وخت رولو روستو ځمکې ته استون شوې دي و 50 کلن ستور مزل ګینیات پالډیکا په خلا کې ټول 899 ورځې تیرې کړې وي پالډیکا په اخري میشن کې په خلا کې 118 ورځې تیرې کړې وي پالډیکا خلا ته 15 سفرونه کړې ول د دې نوړاندې د روسي یو بل ستور مزل سیرګي کرکالوف په خلا کې ډیر زیات ورځې تیرې کړې وي پالډیکا د روسي په فضائي ځواک کې کرنل وو نو موري خپل لومړی خلایي سفر د روسي خلایي مرکز میر ته کړې وو پالډیکا لومړی خلاباز دی چې سلور زلې د مرکزی خلایي مرکز مشری کړي او لز زله په خلا کې ګرځیدلې دي د موسمیاتو کارپوهان وایي چې په راتلونکو دوو کالو کې په نړیواله کچه په ګرمۍ کې ریکارډ اضافه کیدی شي د برتانیې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د گرین هاوس ګیسونو کې د اخراج له وجې ماحولیاتو ته ډیر زیات زیان رسیدلې دي او په دې کې بدلون له مخکې نه روان دي دغه ګیسونو له وجې د ماحول قدرتي نظام متاثر شوی دي ساینسدانانو د دې خبرې تصدیق کړی وو چې په روان 2015 کال کې د ځمکې درجه حرارت د نورو کلونو پرتله ډیر زیات وو د کارپوهانو په خبره په نړیواله کچه د ځمکې درجه حرارت کې ډیر زیات بدلون رامنځته شوی دي نو په دې لحاظ د ماحولیاتو یو نوی پړاو نتیریږي په چین کې د یو نوي تحقیق نه معلومه شوه چې هر ورځ 30 منټه په میدان کې لوبو کولو سره په ماشومانو کې د لری نظر کمزوري یا مایوپا شر کې ډیر زیات کمی راتللې شي په دې تحقیق کې شپږ سکولونو ته تر 3 کالو پورې پر دې د عمل کولو ویل شوی ول او د دې ګټوري نتیجې رامنځته شوې دي کارپوهان وایي چې د لری نظر کمزوري کېدل ډیر عام شوی دي خو د دې وجوهات تر اوسه پورې معلوم شوی نه دي قسم دا یو مورسی ناروغي ده خو په دې کې د ماحولیاتو عوامل هم شامل دي د بیلګې په توګه کمپیوټر یا په مطالعه ډیر وخت تیرول دي ترڅو کوونکو ویل دي چې هر ورځ 30 منټه د لوبو په میدان کې تیرول سره د ماشومان بینایي کې ډیر زیاته مرسته کولی شي د یو نړیوال تحقیق تر مخه په سکولونو کې کمپیوټر او کلاس روم په ټکنالوژي ډیر زیات سرمایه کاری سره د طالبانو په کارکردګۍ مثبت اثر نه پریوزي اورګنایزیشن فار اکنامیک کارپوریشن اند ډیولپمنت نومي سیړنیز ادارې ویل دي چې په سکولونو کې د کمپیوټر مسلسل استعمالولو سره د خرابو نتیجو امکان زیات وي په سکولونو کې د ټکنالوژي له وجې د دروغ لا محدوده هلي جوړيږي په تحقیق کې ویل شوی چې کوم زده کوونکي کمپیوټر او ټابلیټس زیات استعمالوي هغه د نورو پرتله په زده کړو کې کمزوري وي په تحقیق کې ویل شوی چې په آسترالیا نیوزیلند او سویډن کې د انټرنیټ استعمال ډیر زیات دی نو په هغه هیوادونو کې د زده کوونکو کارکردګي ډیره ښه نه ده د دې پرتله په جاپان جنوبی کوریا شنګای او هانګ کانګ کې د انټرنیټ استعمال ډیر کم دی نو دغه هیوادونو کارکردګي ډیره زیاته ښه ده How was the film in Nare Khabari?
My name is Bob.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Dot.
په نړیوال باکس افیس کې په دې ونی کې فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 6.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم دی ویزټ دی دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 7.2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی اخوا د امریکا په باکس افیس کې په لومړي نمبر فلم دی پرفیکټ
ریڈ گائے دے پر دویم نمبر فلم دی وزٹ اور پر دریم نمبر فلم وار روم دے بلکہ دا ہند پر باکس آفس کے دنوی اداکاران سورج پنچولی اور اتیا شیٹی نوے فلم ہیرو پر لمڑی نمبر دے فلم ہیرو دا 15 کروڑ روپوں نے زیادہ کاروبار کرے دے دا ہند پر باکس آفس کے پر دویم نمبر فلم ویلکم بیک دے چی دا 9 کروڑ روپوں نے زیادہ کاروبار کرے دے دا ہند پر باکس آفس کے پر دریم نمبر فلم فینٹم دے چی دا 500 کروڑ روپوں نے یہ زیادہ کاروبار کرے دے دا ہالی ووڈ نوی فلم دی ففتھ ویو لومڑے ٹریلر خپور شوی دی دا فلم دا ریک یانسی په ناول چې هم دغه عنوان لري باندې جوړ شوی دی دا یو ساينس فکشن فلم دی په فلم کې مشهور اکټری کولی گراس موروس کار کړی دی په فلم کې خودل شوی چې په نړۍ سلور بدونه شوی چې لوج یې ټوله نړۍ تباه شوی وي په دې کې کیسی د خپل وړکی ورور د بچ کولو لپاره کوششونه کوي چې د 5 خونړۍ او تباہ کن بریت نہ اڑان دیے خوندی کڑی فلم دی ففتھ ویو با دا 2018 کال دا جنوری پا میاش کی نمائش تا پارا اڑان کی گی
At 1:07 a.m. the Odyssey satellite received images of an unfamiliar object moving past Mars. It stopped 250 miles above the Earth and is now orbiting our planet.
We called them the others.
Hey, what do they want?
Earth. That's the reason they're here, Cassie. They need the Earth.
First, they took our power, throwing the world into chaos. Then they took our cities, laying everything to waste. Next, they took our lives with an unstoppable airborne virus. Worst of all, they took control.
The others are readying themselves for the fifth wave.
They have the ability to inhabit human hosts and control their actions. They look just like us.
The others see our hope as a weakness, but they're wrong.
This is our home. They will not possess it.
د ہالی ووڈ مشهور اداکاری سندرا بولک نوی فلم اور برانڈ از کرائسس لومړی ټریلر خپور شوی دی دا یو سیاسي مزاحیه فلم دی د دې فلم د وړاندې په همدغه عنوان په 2015 کال کې یو دستاویزي فلم جوړ شوی وو په فلم کې خودل شوی چې په امریکا کې زده کړې ترلاسه کوونکی د بولیویا سیاستوال گونزیلا سانچاسس خپل هیواد کې سردارتي ټاکنو لپاره د امریکا یو مشاورتي کمپنی خدمات ترلاسه کړي دغه کمپنی کارکونکي د امریکا سیاسي کمپاینونو ستراتیژي په بولیا کې کاروي فلم اور برانډ اس کرائسس بعد اکتوبر په 13 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي
She is the brightest and most innovative.
The best campaign strategist in the game.
Responsible for the greatest political upset in history.
You're a fighter, Jane. I'm giving you another shot at the title.
It's a presidential campaign in South America. Fragile democracy, economy in real trouble. Our candidate is considered arrogant and out of touch with people's lives.
How far are you behind?
28 points.
If you want to win, we're going to have to take risks. You're my tracker. Every event that Rivera attends, every speech, you tape it. If security beats you up, you are doing your job right. Get that beating on tape. Wake up. This is war. There's only one wrong in this. Only one, and that is losing.
You should feel something during the interview, like you have some tears. Could you just turn towards the camera?
Whoa, look at him.
This is it.
We're going to shoot the commercial, por favor.
Llamas. This animal would lead us to prosperity.
Oh.
No, Marco!
I think he killed himself rather than be in one of our commercials.
د هندی سینما فلم ډایریکټر او دستویزی فلم جوړونکي پان نیلن نوی فلم انګری انډین ګاډ از لومړی ټریلر خپور شوی دی په فلم کې د ژوند مختلفو څنګه سره تعلق لرونکو د وو خزو ژوند ښودل شوی دوی د هند په ګوا ښار کې د خپل ملګري د واده لپاره راغون شوی وي
tan kate 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 tan
په دې پروګرام کې مو د هندي سینما مشهور اداکار ایشور رائے بچن د نوي فلم جذبه لومړی ټریلر اوریدلې وو. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجي ګپتا جوړ کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لور یې اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغې ډلې په لټه کې وی چې د ایشور رائے لور یې اغوا کړی وی. په فلم کې جکی شروف او شبانه عظمی هم کار کړی دی. د فلم جذبه نوي سندره بندې خبره شوې ده. راځي چې دا لګښان واورو.
بندیا تم موڑ کے نہ جا بندیا تم موڑ کے نہ جا بندیا دہلیز لانگ کے نہ جا نینا بیچا سہارے رک جا رے نہ جا رے رک جا رے نہ جا رے بندیا تم موڑ کے نہ جا
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو واوریدل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې د ځنګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د اصل د پاکستان او د مصر د دینی تکړو د مهم مرکز الازهر په هنتون پرتا جاج او دغه سي د نورو مدرسو جاج اغستل شوه دی. که څه هم د پاکستان په زیاتره مدرسو کې ماغه پخانی درسي نظام پر مخ وړل کیږي خو الازهر په هنتون پر مختللو دینی زده کړو سربیره یو شمیر اثری مضامین هم زده کوونکو ته معرفي کړی دي. د خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړی ده.
مدرسې پوسنی اثر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې څه هم په زرګونه مدرسې شته خو زیاتره یې هغه پخوانی دودیز درسي تګلاره او نصاب پر مخ وړي. په نړۍ کې د اوسني پرمختګ سره سم یو شمیر اسلامي هیوادونو د خپلو دیني زده کړو مراکز یا مدرسې هم له عصري اړتیاو سره عیار کړي او د نصاب تر څنګ د درس او تدریس په تګلاره کې هم بدلون راوستي. مدرسې په اوسنی عصر روان خبرونه کې د مصر د دیني زده کړو نامتو او لرغونې اداره الازهر پوهنتون له پاکستاني مدرسو سره پرتله شوی دی. الازهر د مصر په سر شهر قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې له تیرو څخه باندې یو زر کلونو راهیسي دیني زده کړې ورکوي. په دې پوهنتون کې شاوخوا 15 لک زده کوونکي درس وایي چې د مصر په ګډون تر 100 زیاتو هیوادونو سره اړه لري. په 2018 کال کې مې الازهر پوهنتون ته د سفر پر مهال پر شوونکو سربیره له یو شمیر پښتنو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې تر څو دوی د الازهر په اړه خپل نظر را سره شریک کړي. د دې پوهنتون د هغه وخت مشر اسامه العبد په وینا دوی خپل زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلاره وشي چې هغوی په غوره ډول بې له تعصب له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپل بچو ته خيو چې په سړه ول نور سر چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه تر لاسه کوو. موږ خپل بچو ته دا نصاب او تګلار ورزده کوو او ورته خيو چې په سړه ول نور فکرونو سره چلند وکړي او په سړه ول بیل توندروي او تعصب نه لنور دینونو سره چلند وکړي. همدارس د الازهر شریف بنیادی رول دی کده مذهبي علوم ز د کون کی وی او کده عصري علوم ز د کون کی وی ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړي دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
په الازهر پونتون کې د افغانستان او پاکستان یو شمیر زده کوونکي هم په بیلابیلو څانګو کې درس وای. دا چې الازهر ته ولې په دومره لوی شمیر کې زده کوونکي ورځي او د دې پونتون د شهرت لامل څه دی، د نجم الله برهانی په نامه یو زده کوونکي وای چې د الازهر پونتون د زده کړې نظام دومره زیات شهرت موندلی چې نور اسلامي هیوادونه هم غواړي خپل یې کړي.
د الازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی او اوس مهال هم په نړۍ کې دغه ازهر د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپل دولتو ته راوګد کړي. په ځانګړي توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړ یو چې د ازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال د مدرسه خپل هیوادو ته راوګد کړو، ځکه چې ازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مزامین لوسل کیږي، دلته د ټولو مذاهبو مزامین په پراخه ټنډه باندې لوسل کیږي.
د بشیر احمد په نامه یو بل پښتون زده کوونکی وای چې الازهر هڅه کوي چې د خپل زده کوونکو لاري په هوغ هیوادونو کې د منځلاري توپ او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب او تنگ نظری ډېر دی.
الازهر بنیادی پیغام داده چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته د پتی شیرا ازر سوای او انټرنیشنل میسج چې دا غدا د شیرا اعتدال سره تسامح سره کاروالي او دا زنګو ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
نو موري زیاتوي د نور هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه د پونتون ته په کم شمیر کې زده کوونکي ورزي، ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه نه غواړي چې ځوانان د منځلاري فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوشوي.
زه خاص جماعت اشاره نشم کولای، خو اکثر جما سیاسي جماعت یا ديني جماعت دا غو دا تصور ده چې لزر د شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشي نوې نوې فتوی ورګي هر شي کې دا وي چې ردا جائز ده، الکه فی هغه حقیقت کې جائز دي خو دا غو مخه نزدې هغه خبر سي هغه دا هغه تشدد نه لري شي کنه هغه دا وي چې ردا خو څنګه خلاف خبرږي هغه ټکراو چې دوی کنه د ثقافت او یاده د فهم هغه ټکراو چې دغه پوجا خلک دا وړ شي زر نه کم لاړ شي.
په پاکستان کې په زرګونه دینی مدرسې دي چې د دینی مزامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې لدې مدرسو څخه فارغ شوی کسان په عصري علومو نه خبره وي چې لدې کباله پټولنه کې د سخت دریزي لامل ګرځي. په پاکستان کې روانې سخت دریزي یو شمیر لاملونه کې داسي خو نجم الله برهاني وایي په دې سیمه کې د مدرسو نظام د سخت دریزي یو مهم لامل دی.
زما په فکر باندې د سخت رزي دغلطه رامنځ کېدلې یوازې د مدرسو نظام دی، هغه ته زمونږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زمونږ پر رواج کې نشته دی، خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زمونږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. حال تک چته چا د کومبل مذهب خبر او کړنو پاغه باندې سمدلاسه تور لګې دی شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې خلی او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا د اسلام دین کمزور کړي، نو دغه یوازینی مشکل چې زمونږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولال دی.
د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې دارالعلوم حقانیه یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیری کسان د سخت دریزي خورولو تور پر لګوي. په دې مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکي یو ځوان قاضي فضل الرحمن چې په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې په حقانیه کې لوستونکي یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر کې هماغه لوستونکي د یو پراخ ذهن خاوند سي.
الازهر یونیورسيټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دي، نو د اغې نزه کوم متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دی ارچا سره ناسته پاستا د ارچا معاملات معاشرات سمره خبري اتري چي داغي تا ته طریقه خي لزر یونیورسيټي والا پاله زر یونیورسيټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي. یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري اسلامي یو غټ یونیورسيټي ده. د دې وجنه مونږ زړه کې دا راغ چې را پاله زر یونیورسيټي کې مونږ سبق وایو او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه د ټولی دنیا د خلکو د پاره او خاص کر د پاکستان د خلکو د پاره چې اغه تا د جدید مسایلو ضرورت دی لکه مثلا اسلامي بینکاری شو یا د سود داسي مسایل دي یا نور داسي مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغه حل نو اغه د الزر یونیورسيټي والا خپل افق الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم دی کې کم داخله غستره نو په اغه کې دا کتابونه او دا مسایل اغه مونږ ته پڑھاوي او په اغه باندې مونږ پوره پوره تحقیق کوو. د الزر یونیورسيټي او د د ډاکټرانو چې کوم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی. عالمی سوچ دا دی چې کوم په عالم کې کوم مسائل کوم دغه راغلي دي کوم تغیر او تبدل راغلي دي د دې مسلو حل به څنګه راوځي.
په پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسانې وکی کوي او دلیل ورکوي چې هر زده کوونکی باید پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي. د الهزار پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخوانی کتابونه ونه لوستل سي بلکې د نوي دور علمي کتابونه هم معرفي کړل سي چې دا ډول زده کوونکي د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام دی چې صرف په معلومات کې پروت یا هغه تراسي کتابونه وي، نور نه د سیاست نه خبر دی، نه د ثقافت نه خبر دی، نه د معاملې نه خبر دی، صرف په هغه حدیث او دا خو ښکاره خبره ده چې موږ په دین کې تصور اساسي شیان لرو چې اول قران دی، بیا ورپسې سنت دی، بیا ورپسې د اجماع ده، او بیا ورپسې قیاس دی. همدغه الحاضر غیر قیاس ورپسې نور وروسته راځو چې تقریبا موږ چې دی لس امور لرو، شرعي امور لرو چې دا به ډېره غټه موضوع ده طولانی کنه. هغه چې په همدغه شان من روان دي په دغه مسلک باندې خود دې څنګه موږ دا غواړو چې سړی باید موږ غواړو چې سړی د پنتونه فارغيږي باید هغه مثقف وسی، موږ غواړو چې سړی د پنتونه فارغيږي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کمالای د مجال په سنگ کې هغه باید سیاسي موسی د سینې چواز عملي او خلاص سیاست نه خبر نه دي، ثقافت نه خبر نه دي، د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه دي. هغه خلک په دې ناحیه کې دي، په دې طرف کې دي، هغه د دې سره ډېر زیات فرق دی، مصر د پنتون سره ډېر زیات فرق دی. نو هغه عوامل خو ډېر زیات دي چې مثلا د خارجي دولتونو په لمسون باندې راپاسیږي او مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیاتو مقابل کې راپاسیږي او یو ځای کې تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه.
نجم الله برهانی هم ورته نظر لري او وایي چې مدرسې باید د الهزار غونډې پر مختللی سي او اثر زده کړې هم پکې پایل سي.
حالې هم دا دی چې باید دغه مدرسې چې دي پر مختللی شي، دي کې یوازې د یو مذهب رای باید قائم نه وي، دغه ته باید د ټولو مذاهبو رای ته احترام ورکړل شي او همدارز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي او همدارز د ازهر یا د نورو اسلامي پونتونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه ټینګې کړي ترڅو دوی دغه معلومات خبري یا تجربه دي دا سره شریک کړي. اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی، خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغيږي دغه محصل رویه ته تاسو ګوري او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچې ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنه ته خدمت کولای شي، او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولای شي. هغه یوازې خپل جماعت کې کېدې شي مدرسې ما طالب یوازې په جماعت کې کېده شي امام پاتې شي، د ټولنې کومبل خدمت نشي کېده، خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصول بیا کولای شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څنګه کې برخو کې کار وکړي. نو دغه یو لاستراوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنې ته وړاندې کولای شي.
دا پرمختللو دین زده کړو لوستونکي په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې اعتدال او منځلاریتوب لري او له سخت دریزی او تعصب څخه لري دي. د دوی په اند په سخت دریزه ټولنو کې معتدل اسلام هغه وخت په غوره توګه واده کولای سي چې کله په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل سي چې دا ډول زده کوونکي پر دین سربېره په نړیوال سیاست او ثقافت پوه سي او له نړیوالې ټولنې سره په غوره توګه معاملات وکړي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره پراتون کې اونۍ کې به په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات په اړه بحث واو. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي په لید څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
دی راشد منگل پوکے دی زالیو کی مارغان دی راشد منگل پوکے دی زالیو کی مارغان دی راشد منگل پوکے دی زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری چنار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری